د ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفی ام د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې درته خراغلاس ویم او ری چې افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په برخه کې امریکا او ناتو لمخ کې نه له دوی سره موافقه کړې ده. په کندهار کې خلکو د دولتي فساد او د چارواکو پر ضد د اعتراض غږ اوچت کړی دی. نور راپورونه هم شته. په خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان پولیسو نن په اکوړي خټک کې درې تنه حمله کوونکي ووژل. د سوریې د اپوزیسیون اصلي ډله وایي د مسکو او واشنگتن د کتنې بلنه رد کړې ده او چین د هیواد په جنوب لویدیځ کې د مرغانو له انفلوئنزا څخه د دوهمې مړینې راپور ورکړی شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه لږ وروسته جانا خالکوزی وړاندې کوي، خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان تازه خبرونه یې راټول کړي.
د هم د سو مهمو خبرونو سرټکی نن د کابل ولایت د میر بچاکوټ ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه. په لغمان کې د امن نظم د سلورم کنډک کمانډان بوجل شو او په تخار کې هغه لستنه خاورو ته وسپارل شو چې په ایران کې اعدام شوی و. د خبرونو تفصیل د کابل ولایت میر بچاکوټ ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې د دې ولایت د امن نظم ځواکونو د رئیس پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې په کابل کې د یونما د دفتر مخې ته سره راټول شوي وو، د امن نظم د پولیسو پر رئیس ازمري پایکان تور لګوه چې په دې ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي سمو د مخ کې وژلي.
شعبات دولتی مراجعه کردیم، کس به می داد ما نرسید. ما بالاخره آخرین مرحله که در افغانستان است یعنی می دفتر یونماست، به خاطر آمدیم که یعنی می حق و عدالت داده شود، یعنی می خون شهیدای ما پرسان شود.
دوی وای چې ولسمشر حمید کرزی ته هم خپل شکایتونه وړاندې کړي، خو د دوی غږ یې نه دی اوریدل. خو افغان حکومت او د کابل د امن نظم د پولیسو ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تخار په کلفکان ولسوالۍ کې نن هغه لسنه خاورو ته وسپارل شو چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوی و. په اعدام شوو کسانو کې د اعدام شوو کسانو کورنۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او د بشر د حقونو له ارګانونو څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامولو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې په ایران کې سلګونه افغانان د مخدره موادو د قاچاق او داسې نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي دي. تر دې پخوا هم لسګونه تن افغانان په ورته توګه په ایران کې اعدام شوي وو چې ویل کېږي د یو شمېر جسدونه یې هم افغانستان ته نه دي سپارل شوي. او د لغمان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امن نظم د سلورم کنډک قومندان د دولت د مخالفو وسلوالو په یوه رکچي برید کې ووژل شو. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وویل چې د پیښه تېره شپه د کابل جلال آباد پر لویه لاره د قرغیو ولسوالۍ د نارنج باغ په سیمه کې شوې ده. د لغمان د والي ویان وایي چې تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه کله بنده کړه او په تصفیوي عملیاتو کې شپږ تنه مشکوک کسان یې نیولي دي. دغه وژل شوی قومندان چې موسی خان نومیده تیره اونۍ پر دې دندې ګمارل شوی و، د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا د افغانستان اړوند کورني خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزینه اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو هغه مهال درې تنه حمله کوونکي ووژل چې وسلوالو د پولیسو د موټر لوري ته لاسي بم وغورځاوه. پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن په اکوړه خټک کې وشوه یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو شک په طالبانو ده چې تل په خیبر پختونخوا کې په پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات کړي دي. اکوړه خټک ښارګوټی د پېښور ښار د ختیځ په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. د سوری د اپوزیسیون اصلي ډله وایي د مسکو او واشنگتن د کتنې بلنې رد کړې ده. د سوری ملي ائتلاف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل دا کارې د سوری د رژیم د توغندیو په حملو کې د تاریخي او لرغوني ښار حلب د سیستماتیک تخریب په وړاندې د نړیوالو د نه عمل په مقابل کې د اعتراض پرېکړه ده. د سوری ملي ائتلاف د غرض ویلي د دې حملو په اعتراض کې به په راتلونکې میاشت کې په روم کې د سوری د دوستانو په غونډه کې چې نړیوال ځواکونه یې جوړوي هم ګډون ونه کړي. لبلې خوا د سوری ملي ائتلاف ویلي په سوری کې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د خبرو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لرې شي او په هر ډول حل کې باید ونډه ونه لري. د ملي ائتلاف ویان ولید البونی وایي
تنحيت بشار الاسد والقياده الامنيه العسكريه المسؤوله عن القرارات
بشار الاسد او دهغه جکپور امنيتي قماندي مشران چې هوا دي اوسني وضعیت رسوله باید له هر ډول سیاسي عملی څخه وېستل شي. راپورونه وایي په حلب خار تازه هوایی بریدونه شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه تر اوسه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي امریکا او جاپان ژمنه کړې چې د شمالي کوریا نوي اټومي ازموینې ته به غښتلی ځواب ورکوي. شمالي کوریا د روانې میلادي میاشت په پیل کې نوی اټومي ازمیښت کړی و. جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنګټن کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې او شمالي کوریا ته یې د دغه غښتلي ځواب ورکولو مسله یاده کړه. د 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې د شینزو آبی ښي اړخه لیبرال ډیموکرات ګوند بیا په جاپان واکمن شوی، له اوباما سره یې دا لومړۍ کتنه وه. آبی وویل له جمهور رئیس باراک اوباما سره یې په کتنه کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو موضوع وڅېړله.
My government upon their nuclear test introduced an
زما حکومت د شمالي کوریا د اټومي ازمیخ پړه په پیونګ یونګ باندې نوی بندیزونه لګولې. د شمالي کوریا اټومي هلي د زغم وړ نه دي. کچېر شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام او د توغندیو ټکنالوژي پریږدي او ټول تختول شوی جاپاني محاصلان خوشې کړي، بیا به هم زما حکومت ورته انعام ورنه کړي. دا یو سیمه ییزه مسله نه ده، بلکې نړیواله مسله ده. زما په نظر جاپان باید له متحده ایالاتو، جنوبي کوریا، ملګرو ملتونو او نورو سره سخت کار وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي هیلو مخه ونیسي.
To stop them from taking those ambitions.
شینزو آبی او جمهور رئیس اوباما د غراز د جاپان او چین ترمن د چین په ختیځ کې د یو شمېر کوچنیو ټاپوګانو پر سر د اختلافاتو په اړه هم خبرې وکړې. د دغو ټاپوګانو د ملکیت پر سر د چین او جاپان ترمنځ لانجه رامنځته شوې ده. او چین د هیواد په جنوب لویدیځ کې د مارغانو له انفلوئنزا څخه د دوهمې مړینې راپور ورکړی. روغتیایي چارواکي وایي یو 1.5 کلن سړی د جمعې په ورځ د یویانګ ښار په روغتون کې مړ شو. دا دوهم کس ده چې په روانې میاشت کې په دغه ښار کې د مارغانو د ناروغۍ له وجې مړ شو. له دې مخکې یوه 21 کلنه ښځه له همدې ناروغۍ څخه مړه شوې وه. د چین دولتي خبري رسنۍ سینهوا وایي دواړو کسانو له مارغانو سره نږدې تماس درلود. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د شمیر او مالیم لاټر په برخې کې امریکا او ناتو لمخ کې له دوی سره موافقه کړې ده. په کندهار کې خلکو د دولتي فساد او په زندانونو کې د شکنجې له عمله د چارواکو پر ضد د اعتراض غږ اوچت کړ.
نه لمبرسته نه شیسته
هیڅ شی په داور سوراس
خلک چورې خلک در په درکې د خلکو سړي ظلم شروع کړی دي. د خلکو مزکه غصبې
د افغانستان د سولې عالی کمیټه وایي په زندانونو کې د بندیانو شکنجه به د سولې بهیر ټکنه کړي. د خوست دینی عالمانو د سولې د خبرو لپاره د اوربند وړاندیز وکړ.
چې کومې د سولې خبرې روانې دي، د ته موږ مکمل د سولې خبرې نشو ویل. کله چې اوربند باندې موافقه وشو، دوی کولی شي چې د سولې خبرې سره شروع کړي.
د سوریې د روانې لانجې په اړه تازه معلومات خپرو او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په برخې کې امریکا او ناتو لمخکې له دوی سره موافقه کړې ده. دوی وایي چې تر 2010 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر څه باندې 3.5 لک تنه وي او د کمولو یا زیاتولو په اړه به یې همغه وخت پریکړه وشي. په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په وروستۍ غونډې کې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی تمویل په اړه بحثونه وشول، خو په دې برخه کې کومه ځانګړې پریکړه ونه شوه. پوځي کتونکي ټینګار کوي چې ناتو او امریکا ته پکار دي د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو پر ځای د هغوی خیر روزنې او سمبالولو ته جدي پاملرنه وکړي. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د افغان ځواکونو شمیر او مالی ملاتړ هغه مسایل دي چې د افغانستان په هکله په ډیرو نړیوالو غونډو او کنفرانسونو کې په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په دې اړه په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په وروستۍ غونډه کې هم پراخ بحثونه وشول، خو د دې تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دې هکله کومه نهایي پریکړه ونه کړه. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، امریکا او ناتو ترمنځ لوړاندې پر دې موافقه شوه چې تر 2018 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو شمیر 325,000 تنه وي. د 2018 او 2013 میلادي کلونو نو وروسته د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په اړه وویل.
سال 2017 افغانستان
وینای کیه کشور مستقل په 2018 میلادي کال کې به افغانستان د خپلواکۍ وخت په توګه د غوښنو اقتصادي وړتیا او نورو مسایل په پام کې نیول سره چې د پوزون د شمیر لپاره مهم بلل کیږي د افغان ځواکونو د شمیر د کموالي او زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي. زموږ وړاندوینه ده چې تر 2018 میلادي کال پورې به موږ خپل ځواکونه له مالی پلوه تمویل کوو. د غراز د خپل ستراتیژیک ملګرو سره هم له 2018 میلادي کال وروسته په دې برخه کې د خبرو لپاره یو پلان ست روازلرو او لدی عمله هیڅ اندیشنه نسته.
کوم تشویش مهمی وجود نداره.
په بروکسل کې د ناتو تړون د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د جمعې پورې سپایته ورسېدل، 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر او مالی تمویل په اړه مهم بحثونه وشول. جنرال عظیمی وایي چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی په دې غونډه کې د افغان ځواکونو پر خیروزنی، تجهیز او د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په عین حال کې افغان پوځي سیډونکي وایي چې د افغان ځواکونو اوسنۍ شمیر چې 325,000 تنو ته رسیږي باید کم نشي. جنرال نورالحق علومی هم په همدې باور دی او ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو پر ځای امریکا او ناتو باید د دې ځواکونو پر پیاوړتیا او ښې روزنې تمرکز وکړي.
که ناتو غوالي چې دلته ثبات راشي، دا اوسنۍ قوتونه چې تر دې حد نه رسیدلې د دې په کمیش کې فکر ونکي، د دې په سره په جوړش کې باید دوی فکر کړي. تشکیلاتي کمزورتیا یې چې لري، هغه ځمکنۍ هوایي حمایه چې دوی نه لري هغوی ته رسپاري. د دې د تجهیزات او تسلیحات ناتو ته هم اقتصادي تمامېږي هم افغانانو ته. د بیال هغه ول دي
ولسمشر کرزی متحده ایالاتو ته تر سفر وروسته وویل امریکا د افغان ځواکونو له اوسنۍ شمیر سره موافقه او د مالی ملاتړ په برخه کې ژمنه ده. د افغانستان د امنیتی او پوځي ځواکونو شمیر د محل څخه باندې 325,000 تنو ته رسیږي، خو په نړیواله سطحه داسې نظرونه موجود دي چې په دې شمیر افغان ځواکونه ډیرو مالی امکاناتو ته اړتیا لري. زین لویدیس چارواکی وایي چې د افغان ځواکونو شمیر باید 2,30,000 ته راکم شي تر څو مالی لګښتونه چې تر ډیره یې ناتو او امریکا برابروي هم راټیټ شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کندهار کې یو شمیر خلک د دغه هیواد په بندیخانو کې د دغه ولایت په بندیخانو کې د بندیانو له شکنجه او زورولو شکایت کوي. په دې اړه جوړ شوی غونډې ته په ولسی جرګې کې د کندهار وکیلانو هم خبرې وکړې او د کندهار والی او نور ځایي مقامات یې په غلا، بې عدالتۍ، اداري فساد او له خلکو سره په ظلم کولو تورن کړل. محمد صادق رښتینی له کندهار ورباندې ریپورت لري.
احمد شاهی لوبغالی ته نږدې په یو پراخ میدان کې راټول سو خلکو یو ځل بیا د کندهار پر دولتي ادارو تور پورې کړ چې د دوی ستونزې نه حل کوي. راټول سو خلکو چې شزي هم پکې شاملې وي، تر ډیره په بندیخانو کې د بندیانو د شکنجه او زورولو شکایت وکړ. دغه کسان وویل چې د کورنۍ غړي په ناحقه بندیان سوي او یو شمېر د ملي امنیت، پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا په زور وهلو، ټکولو او نور ورته فشارونو سره اقرار کولو ته مجبور سیوی.
زما د یو نیم کال کیږي چې دا د شهر غلد د ګرد مو کومه وتل د پخاده کې نه مشترک لمبراکی نه مشتوای چې ته لاسه پریخوا لاسونه په هغه مبلند وکلا په یاد د خپل مشو پر څه تو ته تعلق چې یو نیم کال کې زما د دې جست راکنه
په ولې مکمې برات لوي او تیار ته کال کې وی پر استباحت کوي چې تا راغلی د دوین ته درته د دوین ته فسران باندې کې پرته د باید و نه نه لمبر
جوړی
سوی غونډی ته په ولسی جرګه کې د کندهار وکیلانو هم خبرې وکړې او د کندهار والی او نور ځایي مقامات یې په غلا، بې عدالتۍ، اداري فساد او د خلکو سره په ظلم کولو تورن کړه. د ولسی جرګې غړو او د رحیم ایوبی او احمد زلالی یو ځل بیا له ولس مشر کرزی وغوښتل چې د کندهار والی او نور ځایي چارواکي چې خلک یې د ظلمونو څخه تر پزې راغلي له دندو لیرې کړي.
والله بالله تعالی څومره روسانو دغونه ظلم کړی دی لکه دا خلک. والی صاحب د خدای ورې ته وګورې ته داستا اداره راوله دی پنځو د ټکو دپاره مخامخ کښېنوه چې دا خلک څه وایي. دا خو جز دی خلک چورې خلک در په در کې د خلکو سر د ظلم شروع کړی دی د خلکو مځکې غصبې طالبان ستا د ظلمو د لاسه خلک ټوپک اخ بغرې کړي تزاورات هم زماک دی غونډې هم زماک دی د خپلو خلکو په مابیز کې درېدل هم زماک دی. دا به زه کوم که یخ هم یې کوو که ژلۍ اور هم یې کوو که د حکومت مرمۍ راباندې اور هم یې کوو هره سلسله چې کېږي موږ سره راټولېږو.
د ولسي جرګې دغه غړو دغه راز ګواښ وکړ که چیرې مرکزي اداره د دوی غوښتنه ونه مني او یا هم ځایي چارواکي د خلکو د ستونزو د حل صادقانه ژمنه ونه کړي نو پراخې مظاهرې به وکړي. د کندهار ولایتي اداره د بنجانو د شکنجه او زورولو موضوع ردوي او د ولسی جرګې د غړو اداوي د شخصي ګټو لپاره یو سیاسي حرکت بولي. په دې اړه د کندهار مطبوعاتي دفتر په یوې خبره سوي خبر پاڼه کې د کندهار د معلولینو د خولې ویلي چې د ولسی جرګې غړي دي خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره نه استعمالوي.
و موریدل چې په کندهار کې خلکو د دې ولایت په بندیخانو کې د بندیانو د شکنجه او زورولو او همداشان د اداري فساد پر ضد اعتراض غوچت کړی دی. د افغانستان د سولې د سارنې کمیټه وایي اداري فساد او په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول به د افغانستان د سولې پروسه ټکنۍ او له ستونزو سره مخامخ کړي. دا خبره د دې غیر دولتي کمیټې چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. دوی د هغه څه په اړه هم انتقاد وکړ چې دوی د خلکو نظره د سولې پټي هڅې بولي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پروسه د زیاته نه در رسیدلې چې په حق له خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي شي. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د سولې د سارنې کمیټه له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت لپاره د په هیواد کې د اداري فساد او په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو مخنیوي ته هڅې جدي کړي. د دې کمیټې یو شمیر غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت دغو مسئلو ته پام ونه کړي د افغانستان خلک به په هیواد کې سوله ونه ویني. دا کمیټه یو غیر دولتي ارګان دی او د مدني ټولنې یو شمیر سازمانونه یې غړي دي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د یادې کمیټې یوې غړې مقدسه تلوالي ولوسته همدې موضوع ته پکې اشاره شوې وه.
کمیته دیدبان سال ضمن تاکید بر مهار هر دو پدیده که
د افغانستان د سولې د څارنې کمیټه په داسې حال کې چې د دواړو ستونزو په مخنیوي تاکید کوي، دا هم وایي چې دا ستونزې له قانون څخه څرګندې سرغړونې دي. اداري فساد او په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول د پرمختګ مخه نیسي او د سولې روانې پروسې ته زیان رسوي.
د دې کمیټې غړو دا هم وویل د سولې د ټینګښت لپاره چې هر خبره او هر پرمختګ کیږي باید له خلکو څخه پټ ونه ساتل شي او کنه نو خلک به په روانو هلو ځلو بې باوره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په دې باور ده چې په هیواد کې فساد او په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول د سولې پروسې ته زیان رسولی شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل چې د سولې روانه پروسه دې ځای ته نه ده رسېدلې چې د هڅو ټول جزئیات دې له خلکو سره شریک شي.
هر پدیده که انصاف و عدالت در جریاندار بسازه یقینا او به پروسه صلح آسیب نرساند.
هر مسئله چه انصاف او عدالت زیان رسوی یقینا چه صلح ته هم زیان رسوی. دا چه مخالفین سره مستقیم مذاکرات کله پیلیږي دی حتی لا نه رسیدلی چه په حق لیت سو وایو. کله چه دا مذاکرات یقینی شي پرته له شکه د خلکو له استازو سره به شریکیږي او په حق له به د خلکو نظر اخیستل کیږي.
د افغانستان په حق له د ملګرو ملتو سازمان وروستی راپور وایي چې په هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی. دې سازمان په یو بل راپور کې په ډاګه کړی چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان په مختلفو بڼو شکنجه کیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د بندیانو د شکنجه کوونکو پیژندنې ته یو پلاوی ټاکل شوی دی. افغان حکومت د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې د څانګې هغه راپور چې پکې ویل شوي تیر کال په افغانستان کې 3.9 میلیارد رشوت ورکړل شوی دی مبالغه ګڼلې او دای هم ویلي چې د دې راپور په هکله به کره څېړنې ترسره کړي. که څه هم په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي خو دا هم ویل کیږي چې وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې هکله له افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره غوسه علاقمندي نه ده ښودلې.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې د څارنې کمیټه وایي اداري فساد په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول د سولې پروسه ټکنۍ کوي او له ستونزو سره مخامخ کوي. په خوست کې یو شمیر دینی عالمان راټول شوي وو او قومي مشرانو د سولې د خبرو لپاره د اوربند وړاندیز کړی دی. دوی وایي د سولې د عالي شورا پر اوسمهالې ترکیب باندې خبرې کړې دي او په دغه ترکیب باندې انتقاد کړی دی. دا چې دوی په دې غونډه کې نور په تفصیل څه خبرې کړې دي د ازادي راډیو خبریال نجیب الله آلوخیل په اړه معلومات راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدو ته تر یو کال زیاته موده پاتې ده، خو د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب په اړه له اوسه اندېښنې راپورته شوي دي. د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي په دې وروستیو کې د یوې خبرې ناستې پر مهال خبرداری ورکړ، که چیرې د 2014 کال ټاکنو مسؤلیت پر غاړه ولري نو په هغو سیمو کې به د رایې اچونې صندوقونه نږدي چې پکې امنیت شتون ونه لري. د خوست یو شمیر قومي مشران د مدني ټولنې غړي او دیني عالمان دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی تر څو د هیواد په هره لرې او نږدې سیمه کې د رایو صندوقونه کیږدي. د خوست ولایت یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان د موضوع په اړه داسې ویل:
دا زما په نظر ډېره غلطه، ډېره د توطیې وړ خبره ده او دا هر څوک دې ته چلمنه وي. دا اصلا غواړي چې توطیه جوړه شي او یوازې هغه هدف ترسره شي چې مشخص دي، چې شخصي په کار دي، د یوې ډلې دی و گروپ دی پر کار کوي. دا دی خلکو نظر ته جمع په نظر که صندوق کې خود شو د خلکو خوخه ده چې دا صندوق ته ورای ورچوي نه ورچوي ډیر ورچوي. دا د غوي کده ولده حق نه لري چوک چوي اجازه ته صندوق نه ایدم.
د خوست ولایت یو تن دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی دا ډول سرګندونی په هیواد کې دی ویبل ګډورې لپاره منسوبه بولی وای چې دا د ملت غولونی او دی بل پټ پلان د امریکای د لپاره بهانه ده.
نو د دې خدام مطلب دی چې دا یو بانادو چې هر څه قسم ته پلان وي د انداز پر افغانستان کې دوباره پلی شي. د هغې دپاره یوه منصوبه کیدای شي وی د هغې د پلي کولو په خاطر باندې یا د ملت د غولونو په خاطر باندې.
د خوست د موساخیل ولسوالۍ قومي مشر حاجي حیدرګل منګل وایي چې پوځي ارګانونه د امنیت د خوندیتوب مسؤلیت لري. کمیسیون باید رای صندوقونه هر ځای کیږدي، له هغې پرته به هر ډول ټاکنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي.
که په سره اور کې هم موجود وي، باید د انتخاباتو صندوقونه منطقې ټول افغانستان ته، ټولو سیمو ته، ټولو ولسوالۍ ولسته باید ورسی. که اون نرسیگی موږ داسې انتخابات د لوی پکتیا په سطحه بالخصوص د خوست ولایت په سطحه په کلکه ردوو موږ یې ملاتړ نه کوو، موږ ته د منلو وړ نه دي.
د قومونو د اړیکو دفتر مشر حاجي محمد علي زدران وایي چې خلک غواړي په ټاکنو کې برخه واخلي. نوموړی ښاغلي معنوي ته پوښتنه راجي کوي چې دی کوم ځای په امن کې بولي او یا د پېښې د نه رامنځته کېدو تضمین ورکوي.
په کلیو، بانډو، مساجدو کې به نظریات شریک کړي دي. خلک ټول د انتخاباتو غوښتونکي دي، خو دا چې د انتخاباتو کمیسیون په خپله بدون د کې مغه نه دی پرېکړه کې، فکر کوم دا د افغانستان د خلکو سره او خصوصا د کلیوالي او بانډو د خلکو سره ډېره لویه جفه ده. او بل زه خپله د معنوي صاحب نه دا یو سوال کوم چې دی څومره مطمئن ده او څومره ضمانت راکوی شي چې د کوم ځای کې دی صندوقونه ګدي په هغه ځای کې به د پېښه به ونه شي.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قوماندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی وایي دوی د خوست په امنیتي وضع کنټرول لري او ډاډمن دي چې د ټاکرو کلک امنیت به وساتي او د رایې اچونې په ورځ به امنیتي ګواښ موجود نه وي.
د خوست ولایت کاملا زموږ امنیتي ځواب کنه پروازه باندې حاکم دي. موږ هیڅ نوع مشکل په هیڅ سیمه کې نه لرو. خوست ولس پر زموږ سره په امنیت په برخه کې کاملا همکار دي.
ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1303 نوي لمریز کال د حمل په 14 نیټه داسې مهال ترسره شي چې د هغې د شفافیت او امنیتي خوندیتوب لپاره په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راپورته شوي دي.
په راپور کې مو د خوست د یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو خبرې واورېدې چې د سولې د خبرو لپاره وایي چې اوربند ضروری دی او لمړی امنیت او بیا د سولې خبرې به ممکنه ده چې په ښه توګه ترسره شي. ازادي راډیو ته اوریدونکي هم ټلیفونونه کوي او په دې اړه خپل نظرونه وړاندې کوي. د یو اوریدونکي خبرې واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
که جمهور رئیس امید کردی په رښتیا سره هم غواړي چې په افغانستان کې سوله جاري وساتي، نو د سولې طرز او طریقه زده کړي. د سولې طرز او طریقه دا نه ده که څرنګه چې د اوس کار پر کوي. د سولې طرز او طریقه انداز چې باید جمهور رئیس امید کردی د مخالفین سولې غوښتنې ومني، او که چېرې د مخالفین غوښتنې ونه مني نو دا یوازې د تسلیمیدو معنا ده. او فکر کوم چې په دې تش خبرو باندې به په افغانستان کې سوله رانیسي، ځکه دی د مخالفینو استشاد ته انتحار وایي او د مخالفینو اسلامي ته افراطي وایي، او هغه شان د مخالفینو جهاد ته راهګری وای نو د دغه د دې وینا مطابق مخالفین هیڅ کله د ټولې میست نه اړیږي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د ناتو د دفاع وزیرانو د بروکسل د غونډې پر وړاندې کې د افغان ځواکونو د شمیر او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو پوځیانو د ماموریت د څرنګوالي په اړه بحث کوو. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي شکریا بارکزی، د افغانستان د دفاع وزارت پوخانی مرستیال عتیق الله بریالی، له مخدره موادو سره د مبارزې پوخانی وزیر او د اردو متقاعد جنرال هزاره او د دفاع وزارت یو ویندوی دولت وزیری ګډون کوي. د پروګرام مهروي په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو دوام کوي. خو اوس به راشو وګورو چې د کابل چاپ نننیو رسپانو کې څه خبرې شوې دي. قسیم سولمل د سو رسپانو پانی اړولې دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د یو لړ نور مهم موضوعات ترڅنګ خپل لیکنې له افغانستان سره د ناتو د شمنو او په افغانستان کې د ګاونډیانو لاسوهنو ته ځانګړې کړې. خدمتکار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ عنوان سره دا پوښتنه کړې چې ناتو د افغانانو د جګړې لپاره څه کوي. ورځپاڼې په مطلب کې په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته اشاره کړې او لیکلي چې ناتو تر 2013 کال پورې د 3,250 افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې غور کوي. ورځپاڼه د مطلب دوام د ناتو د عمومي منشي له قبل لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د پاتې کېدو په مقایسه له اقتصادي پلوه لږ لګښت غواړي. ورسپانې په بل مطلب کې په غټ سرلیک سره لیکلي چې ایران افغانستان ته ننوځي. ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې هم د عراق سناریو تکرارېږي چې د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته ایران پکې پراخې لاسوهنې پیل کړې. ورسپانې د مطلب په دوام زیاتوي چې ایران په افغانستان کې هم په بیلابیل برخو کې زیاتې پنګونې کړې دي. ورسپانې د غرض لیکي چې پاکستان هم په تیر باندې یو لسیزي کې د افغانستان په وړاندې دوه مخي سیاست لوبولای دی. ورسپانه لیکي چې پاکستان طالب مشرانو او نور جنگیالیو ته په خپل خاور کې خوندي پټنځای نه برابر کړی دی. وی صاحب خپلواک ورسپانه هم د بروکسل غونډې ته اشاره کړې او په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي څرګندونې نقل کړې چې وای ناتو تر 2014 کال پورې زموږ هوایي او استخباراتي ځواکونه پیاوړي کوي. ورسپانه لیکي چې شغلي محمدي د افغانستان لپاره یو تلای چانس بللای او د ناتو لغړی هیوادونو له همدې عمله مننه وکړه. هوا دولتي ورسپانې هم په مطلب کې ورته مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ناتو باید خپل تجهیزات افغان ځواکونو ته پرېږدي. ورسپانه په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ویاند کوینټر کټس په حواله لیکي چې د تجهیزات په بیلابیل هیوادونو پورې اړه لري او په دې برخه کې به هر هیواد په مستقل ډول پریکړه کوي چې خپل تجهیزات باسي او که افغان ځواکونو ته ورکوي. ورسپانه لیکي شایع شمیر بهرني ځواکونو تر زیات مودې په افغانستان کې پاتې سي او په دې صورت کې به هم د تجهیزاتو ته اړتیا وي. دنیا خپلواکي ورسپانه بیا یو بلی مسلې ته اشاره کړې چې د پاکستان له زندانونو نیمای خوشی سوی طالبان بیرته د جګړې جبهې ته ګرځېدل دي. ورسپانه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د یو مسول خبرې راخستې چې وایي لسکونه وسلوال چې د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه د پاکستان له زندانونو خوشی سول بیرته جګړې ته مخه کړې ده. ورسپانه د مطلب په دوام د افغانستان د سولې د عالي شورا د مسول څرګندونې هم نقل کړي چې وایي په دې اړه هیڅ کره اسناد نشته چې خوشی سوی طالبان دې بیرته جګړې ته ستانه سوي وي.
دا ازادي رادیو ده.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظامی وردګ د وردګو د ولایت څخلي کې وي منګ د دولت نه د هيله د چی مولوي فقیر محمد پاکستان ته په هیڅ صورت کې پلاسور نه کړی کې پلاسور کې وي دا د دولت لپاره ستر شرم دی ځکه چې پاکستان کلونه کلونه د دولت مخالفین په خپل هیواد کې ساتلی او کوم طالب چې وګړي سولو کړی هغه افغانستان ته تسلیم نه بلکې بندي او مرکوي. هيله کړي چې دایسي مسپور شي د منګم خورکو نجیب الله افضلی وردګ د تنګیل درې څخلي کې نور بس د جنگ راځي چې سوله وکړو. نسیم نوروزی د بغلان د ولایت نه بیلی کلی دی وای هر کال خارجي بورسونه راځي خو ټول په واسطو ویشل کیږي او حق حقدار ته نه رسیږي. وای د لوړ ځکړو د وزیر نه مداهله ده چې دا بورسونه د آزاد رقابت لاري و ویشل شي. د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د تاند سانګي ونیس پروګرام لرو همدا شند سوریي لانجی ته وکټنه هم شوې ده. او د ننګرهار په ورسپانو کې بابا ورو او نيزو کې نن څه چاپ شوی دی په دې اړه به هم معلومات ورو خو وستا دې سات ګورم 2:30 بجې کیدون کیدی جنقال کوزستر استډیو ته راغله دي او د روانه خبرونه په لړ کې براته د مهمو خبرونو لنډی سوې.
د کابل ولایت د میر بچا کوټ ولسوالۍ زیات شمېر اوسېدونکو نن په کابل کې د دې ولایت د عامه نظم ځواکونو د رئیس پر ضد مظاهره وکړه. د تخار ولایت په کلافقدان ولسوالۍ کې نن هغه لس تنه خاورو ته وسپارل شول چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوي ول. د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت د عامه نظم د څلورم کنډک قومندان د دولت د مخالف وسلوالو په یو راکټي برید کې وژل شو. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو هغه مهال درې تنه حمله کوونکي ووژل چې وسلوالو د پولیسو د موټر لوري ته لاسي بم وغورځاوه. د سوریې د اپوزیسیون اصلي ډله وایي د مسکو او واشنگټن د کتنې بلنه یې رد کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي امریکا او جاپان ژمنه کړې چې د شمالي کوریا نوي اټومي ازموینې ته به غښتلی ځواب ورکوي. او چین د هېواد په جنوب لویدیځ کې د مرغانو له انفلوئنزا څخه د دوهمې مړینې راپور ورکړی.
د روانې خبرونې په لمړۍ نیمایي کې مو په کندهار کې د یو شمیر خلکو د اعتراضونو واوریدل چې دوی وایي په بندیخانو کې بندیان ډیر سخت شکنجه کیږي او د اداري فساد یې سر ټکاو. خو له فراس خبر عکس یو بل راپور لرو وایي په دې ورستیو کې په فرا ولایت کې خلک د غنو اداري اصلاحاتو شاهدان دي. د فرا ولایت ولایتي چارواکي وایي دغه اصلاحات د خې حکومتداري او د فساد د منځوړلو په هدف تر سره کړی دي. د دې اداري اصلاحاتو په ترڅ کې تر اوسه د څلورو مهم ریاستونو رئیسان لری شوی دي. لفراسخه احمد شاه فطرت ور باندې ریپورت لري.
د فرا ولایت ولایتي چارواکي وایي چې د غلطۍ د اداري سمون او شو حکومتداري په برخه کې خپل هلیځلې ګړندې کړې دي. د چارواک پوینا په دې ترڅ کې تر اوسه په څلورو ریاستونو کې پراخ بدلون راوستې دي. د فرا ولایت والی ډاکټر محمد اکرم خپلواک وایي چې د شو حکومتداري لپاره دوی هر ډول ممکنه هڅې کوي او اوس هم پر ځینو ریاستونو کار روان دي چې کارونه به ګړندې شي.
په دې حالت کې چې په هغه ادارو کې چې رکود موجود حرکت وکړو او حرکت چې دا راتي ځینې ادارې اوس هم شته چې موږ منتظر دي چې دوی خپلې کړنې ګړندۍ کړي.
لبل خو د فرا ولایت د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو مسؤلان هم وایي چې ځینې کسان د اداري فساد په تور څرنوالۍ ته معرفي شوي دي. فرید احساس د اداري مسؤل وایي چې دمګړۍ د څوتونو په فساد تورونو کسان دوسی د فرا ولایت په څرنوالۍ کې تر څېړنې لاندې دي. مشخصا په فرا ولایت کې څرنوالۍ ریاست او یا هم د نورو پلاو له خوا د مرکز څخه دلته راغلي د ځینو ادارو کسان د اداري فساد په تور څرنوالۍ ته معرفي شوي او اوس یې قضیې د تعقیب پلان دي. ډیری فرای اوسیدونکو په فرا ولایت کې د اوسنی دری سمون څخه خوښ دي. قوای چې باید په فساد تورن کسان یوازې د اداراتو څخه لري نشي بلکې باید لاغو سره قانوني چلند هم ووسی.
په خوست کې بیا خلکو خپل یو اوسیدونکو استایل دي. د خوست ولایت یو شمیر فرهنګیانو د مدني ټولنې فعالانو او خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل ولایت یو تن الحاج خزانګل ریښتینی خدمتګار یاد کړ. الحاج خزانګل د خپلو خلکو لپاره څه کړي دي چې خلکو یې قدر کړی دی؟ له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
نوموړی لمانځغونډه چې د ویښ افغان ټولنیز اصلاحي تحریک په نوښت جوړه شوې وه په کې د خوست ولایت یو شمېر ټولنیز او قومي شخصیتونو روڼ اندو د رسنیو خبریالانو او ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د الحاج خزانګل د خدمتونو د ذکر په لړ کې یادونه وشوه چې نوموړی توانېدلی تر څو د هغه ستر باور او اعتماد له کبره چې لري یې له بهرنیو هیوادونو او ډونرانو بسپنې راغونډې او په وروستیو د نیمو لسیزو کې ورباندې په لرو او غرنیو سیمو کې د یو شمېر ښوونځیو لپاره زیاتره دین جنودی ودانه جوړی کړی. د رښتینی خدمتګار په عنوان د الحاج خزانګل د مانځنې په اړه د مانځغونډې څو تنو ګډونوالو خپل نظرونه په دې توګه وړاندې کړل.
الحاج
خزان گل په بیلابیل سیمو کې د باغونو د جوړولو لپاره په لسګونو زره نیالګي وشلی چې دا مهال هغه باغونه په میوه راغلي او خلک ورزینې ګټه پورته کوي. د دې بېوزلو او غریبو خلکو د ځان بسیاتوب او مالدارۍ د پراختوب لپاره هم پر خلکو کوم چې په اطرافي سیمو کې استوګنه لري یو شمېر میږې، وزې، اوښان او نور څاروي وشلي او په دې توګه یې هغوی ته له محتاجۍ څخه خلاصون ورکړی دی. په غونډه کې پخپل الحاج خزان گل وویل په دې لمانځنې سره د ژوندانه ډېرې هیلې ترسره شوې، ځکه دی اوس باور لري هر کله چې په پښتنو کې هم څوک د خلکو خدمت کوي نو دا احسان منونکی ولسی نه هیروي.
زین چې مو ارمنونه اوړه تیرا شول، ځکه چې زه مړ شم د دغه یو کور شروع شو، دغه کورینه چې مو کړل هغه سل میراث نه را پیدا شي چې دغه کورینه کې دغه متاثر امید پیدا کړ.
د نظر خواند امیرشاه کارګر چې له ډېرو اوږدو کلونو د استاد خزان گل نږدې ملګری پاتې شوی او د هڅو او کوښښونو پاره ډیر معلومات لري، د دې په اړه په مختصره توګه داسې وایي:
سره دې چې غلی خزنګل په المان کې خپل وړ تحصیلات سره رسولې دي، ور دې غو تحصیلات نه فقط کولای شوې دي چې د هواد په ګټه امغه عامي کو کرونه ته هم ځان او هم نور متوجي کی کوم چې پرې فا او ځان متکی کېدل باندې اغاز کیږي.
د یادونه ورده په دې ورسره کې وی افغان ټولنیز اصلاحي تحریک توانیدلې په خپل مادي او معنوي امکانات او یوشمیر ګټوري ټولنیز علمی او کلتوري برنامه سر ته ورسوي چې په ټولیز ډول پایلي ګټه اخیستونکي اغیزمنې ارزوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د هلمند پولیس وایي د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې د دې ولایت په مرکز او ګڼ شمېر ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی. د هلمند د امنیتي وضعیت او د پولیسو د توان په اړه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د دې ولایت امنیه قومندان عبدالنبی الهام سره مرکه کړې ده.
اوس د هلمند د پولیسو او د خلکو تر مابین یو ډېر ښه پل جوړ شوی دی. ارتباطات پل په دې معنا چې زموږ پولیس اوس د خلکو سره مشترکې غونډې لري، د همغږۍ شوراګانې لري. پولیس همیشه د خلکو کومک او مشورې اوري او هغه څه چې ضرور نه وي، جنایي جرم نه وي، د کوچنیانو جنگ یا بل پر پلو پانډال جنگ یا بل هغه دی په خپل مابینځ کې پولیس او خلک سره حلوي او عام ازله تر مرکز یا تر ولسوالۍ تر مرکز نه رسوي، چې دې ډېر ښه تاثیرات کړي دي په جامع کې، په خاص ډول د هلمند یعنی د لشکرګاه په مرکز کې چې زموږ اته حوزې دي. په دیو کې تقریبا په هر حوزه کې موږ د څلوېښتو تر شپېتو نفره د خلکو یعنی د همغږۍ شوراګانې غړي لرو.
د هلمند ولایت کې اسپزیر سیمې یا هغه سیمې چې اوس هم پکې امنیتي ننګونې سته، کومې سیمې راښودلی سي یا تر اوسه جنګي ماشین له چیرې په حاله بولي؟
دوه کاله مخکې چې هغه جنګي ماشین څرخېدی هغه اوس وجود نه لري. مخالفین یا دښمن د مخامخ جنگ طاقت نه لري. اوس هغه د دې موقت ځایونه چې موږ په خبر شو چې په پلاني ځای کې دي چې موږ ورځو، دوی زموږ سره مقاومت نه کوي، تښتي، خپله لار اخلي. اوس هم هلمند لکه پخوا غوندې یو سرحدي ولایت دی چې د دوو مملکتو سره سرحد لري او مخالفین په ډیر اسانی کولای سي چې د ورځې په جریان کې ولاړ او راسي تر هغه هیوادو سره چې د دوی سره کومک کوي. ولی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خپله خلک وس د هلمند خلک دې ته متوجه سوي دي چې تر څو به موږ جنگ کوو، تر څو پورې به زموږ اولادونه بې سواد وي، تر څو به موږ په دې پلاکت کې ژوند کوو، تر څو پورې به موږ و بل ته لاس اوږدي وي.
کمانډان صاحب، د امنیت انتقال په اړه که راته ووایاست، هغه سیمې چې وړاندې تر دې انتقال شوي دي د هغوی نه مو څه نتیجه اخیستې ده او هغه سیمې چې تر دې وروسته به انتقالېږي یا په درېیم برید کې شاملې دي هغه به کومې سیمې وي؟
په اوله او دوهمه مرحله کې چې لشکرګاه وه، ناوه وه، نادالۍ وه، مرجه وه، هغه دی تاسې خپله شاهدان یاست کولای سئ چې ورسئ وګورئ. هلته خلک نورمال خپل ورځنی ژوند سرته رسوي. درېیمه مرحله هم په عین شکل زما سفر چې زتللی وم تر خانشینه و تر ګرمسیره و تر دیشو و تر ناوی پورې دا ټولو دا اوس وښووله چې اصلا د انتقال د قدرت چې هم دغه ساحې وې د ګریشک او د واشیر په شمول هلته هیڅ نو مشکل موږ نه درلودې. خارجي قواوې نسته په حالت تکمیل کې دي ټول مسایل دا د دې معنا لري چې موږ په انتقال کې انتقال د قدرت کې ګټه کړې ده نه تاوان.
کراسو مشخص شمالي هلمند ته اغلته مشکلات شته اوس هم د یو شمېر سیمې نام نه دي او خلک وایي چې طالبانو پراخ حضور شته دا څنګه ارزوي؟ اغلته مو پلانونه څه دي په شمالي هلمند کې به څه کوي؟
اغه زه نه ردوم په شمالي هلمند کې د مخالفینو تحرکات شته او هغه هم بدبختانه ووایم چې څه تاریاک هلته کرسوي دي پار ځای کې چې تاریاک وي هلته جنګ دی هلته خطر دی. نو زموږ راتلونکی پلان دا دی چې موږ شمالي هلمند کې د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو په کومک باندې کار وکړو او دغسې وکړو لکه مرکزي او جنوبي هلمند.
د هلمند امنی قمندان عبد النبی الهام چې د ازادي رادیو د خبريال پښتون ته ځواب وایي او وایي چې په دې ولایت کې د خلکو په همکارۍ په ډیرو ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی. اوس هم شاه محمود شینواره چې په ننګرهار کې ورسپانو او اونیزو ته کتنه کړې ده.
د ننګرهار ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د اتیاو فابریکو لیږد او د دولت مسؤلیت تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان کې یو شمېر افغان پانګوالو نیت کړی چې د پاکستان له کراچۍ نه شاوخوا اتیا فابریکې هیواد ته راانتقال کړي. سرمقاله لیکونکی دا یو مثبت ګام بولي او په خبره یې په دې برخه کې افغان دولت باید خپل مسؤلیت ادا کړي او دغو پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره کړي. لیکوال وایي چې اوس هم ډېر شمېر پانګوال شته چې له هیواده بهر یې پانګونې کړي او که دوی خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي له یوې خوا به خلکو ته د کار زمینه برابره شي او بل لور به د هیواد د اقتصاد په پرمختګ هم ډیر مثبت رول ولوبوي. دې سره خوا کې په ننګرهار کې د مثبت بدلون په نامه اونیزي په خپل وروستۍ ګڼه کې موږ ویدیو تر نامه لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پاکستان ته د افغانستان د وحدت ګوند د مشر حاجي محمد محقق سفر راخسته چې هلته یې د پاکستان له صدر اعظم پرویز اشرف او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه ورسره لیدلی دي. په دې سرمقاله کې لیکل شوي چې د بلخ د والي په اړه هم داسې ګونګسې خبرې شوي چې د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره یې کتلي او غواړي چې ځان پاکستان ته نږدې کړي. لیکوال په بلخ ولایت کې د پاکستان لخوا د یو پوهنتون جوړېدل د دغو پټو هڅو یو ثبوت بولي. د مثبت بدلون اونیز لیکي چې افغان دولت او نور هیوادوال په خوب ویده دي او ځینې کړۍ په پټه د هیواد سوداګري کوي.
د ازادي راډیو را روانه خبرونه تر شنه اسمان لاندې
د ازادي راډیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د ناتو د دفاع وزیرانو د بروکسل د غونډې په رڼا کې د افغان ځواکونو د شمیر او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو ځواکونو د ماموریت د سرنګوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مهیروي په 3 بجو پیل کیږي چې داتې تقریبا څه کم 10 دقیقې ورته پاتې دي. پروګرام پیل کیږي وروسته به تر 5 بجو دوام کوي. کارپوهان راغلي تاسو هم پوښتنې کولی شئ او خپل نظرونه شریک کړئ. په روانې خبرونې کې د تاند څنګه اونیز پروګرام درو چې ځوانان به حتمان ورته منتظري. خو تر هغې د مخه به د سوریې د لنجې په اړه تازه راپور واورئ. د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله وایي مسکو او امریکا ته د سفر بلنې رد کړي او په دې توګه غواړي د سوریې په یو لرغوني ښار کې د راکټي بریدونو له کبله خپل اعتراض څرګند کړي. بلخوا د سوریې له حلب ښار څخه د تازه هوایي بریدونو راپور ورکړی شوی چې په نتیجه کې نږدې 10 کسان وژل شوي او 1.5 نور ټپیان شوي دي. سالی محمد سالی او په دې اړه نور جزئیات.
د سوریې عمده مخالفه ډله وی مسکو او واشنگتن ته د سفر لپاره بلنې رد کړې دي. د سوریې ملي ائتلاف په هغه اعلامیه کې چې د جمعې پر ورځ خبر شوی ویلي د سوریې دراکټي بریدونو له کبله د لرغونی شارګوټي حلب د سیستماتیکي ویجړی پوړاندې د نړیوال اقدام د نه کېدو له کبله د اعتراض په ډول دا کار کوي. دغه ائتلاف وایي د نړیوالو قدرتونو په هغه کانفرنس کې هم ګډون کول وزنډول چې ټاکل شوی را روان میاشت په روم کې جوړ شي او په دې توګه د هغو بریدونو پوړاندې خپل اعتراض څرګندوي چې د دوی پوینه په سلګونو ملکیانې وژلې دي. د سوریې ائتلاف روسیا د سوریې د مشر بشر الاسد له رژیم څخه د ملاتړ له کبله غندلې ده. دی ډلې تر دې مخکې اعلان کړی و چې آزادو سویو سیمو ته به یو نوی حکومت تشکیل کړي. د ائتلاف یو ویاند ویل چې د پیشنهاد سوي حکومت لپاره به چارواکي د مارچ په 2مه د استنبول په غونډه کې وټاکل سي. د نوي حکومت د تشکیل دغه اعلان د جمعې په ورځ په قاهره کې د سوریې د ملي ائتلاف د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وسو. د اپوزیسیون دغه ډلې ویلي د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف د سولې د یو توافق لپاره خبرو ته لیواله ده، خو ویلي دي اسد باید له واک څخه لرې سي او په هر ډول جوړ جاړي کې برخه ونه لري. د ائتلاف ویان وليد البني د بشار الاسد او د هغه د امنیت د برخې مشران باید له واک څخه لرې سي، ځکه دوی د اوسني وضعیت مسؤلان دي چې هېواد یې دغه مرحلې ته رسولی، او دغه کسان باید دروغې جوړې په هیڅ بهیر کې برخه ونه لري. البني وویل چې د سولې هر ډول خبرې نړیوال تضمین ته اړتیا لري. موږ له امنیت شورا په ځانګړي ډول روسیې او امریکا څخه نړیوال ضمانت ته اړتیا لرو، او د دې لپاره چې دغه پروسه ممکنه سي د امنیت نړیوال شورا لخوا د یو لازم الاجرا پریکړلې طریقه کافي همکاري او کافي تضمین ته ضرورت لرو. بل خو د سوریې له حلب څخه د تازه هوایي بریدونو راپور ورکړل سوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي چې 90 کسان په نتیجه کې وژل سوي او 150 تنه نور ټپیان دي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ته ویلي د خلکو مړي لا هم تر ویجاړیو لاندې دي. خپلواکو سرچینو دغه راپورونه تایید کړي نه دي.
سلیم محمد سلیم، او اوس هم د ازادي راډیو د دې ساعت اونیس پروګرام تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
سلامونه همزولو، حدیث شریف دی وای چې علم تر لاسه کړه که په چین کې هم وي.
زه هم ځوانانو سلامونه وړاندې کوم. خو شفق صاحب ویل کیږي چې شخصي پوهنتونونو نن سبا ډیرو ته د علم تر لاسه کول کې یو خو د لوړو فیسونو له کبله ګران کړی دي،
نو بل خو یې ځینې د زده کړې له کیفیت هم ناراضه دي. خو ځینې نور
ځوانان بیا خصوصي پوهنتونونه ډیر ښه ګڼي.
هو، په نن تاندې څنګه کې په همدې موضوع غږیږو. ملګرو، زه نورګل شفق یم او وګمه وګمې که څه هم په افغانستان کې ښوونه او روزنه تر ډیره بریده وړیا ده، خو خصوصي ښوونیزې موسسې یا شخصي پوهنتونونه پیسې یعنی فیس اخلي.
رښتیا هم شفق صاحب، چې فیسونه هغه د چا خبره له اسمان سره خبرې کوي.
خو درسونه نه پوهېږم څنګه دي. له دغو څو ځوانانو به واورو وګمې چې څوک دغه پوهنتونونه ګټور بولي،
څوک یې بزنس یا تجارت بولي،
هو څوک وایي چې ډیپلومونو ته یې ارزښت نه ورکول کېږي،
او څوک بیا وایي چې که پیسې اخلي نو هماغسې درسونه هم ښه دي.
ښه دي. هو،
محمد شریف دی، زره کمپیوټر ساينس پارځي نه فارغ، باختر پانتون. مخکلي دي کیفیت ټیټو منتوس کیفیت دي پانتون لوړ تللی دی. زیاتره جایو کې ډیبیټس کیږي، زیاتره برنده دی هغه خصوصي پانتون مسلین دي.
ارزو سم مسل 15 سال سیومه
یکی است. نومه ارزو ده، د یو شخصي پانتون د دریم کال محصله يم. په کوم پانتون کې چې زه درس وایم کیفیت هیڅ ښه نه دی. نه استادان حقوق را لایق دي، لکه دوی چې ویل چې خارجي استادان درته راولو، او نه هم درسونه حقوق را خدي. نه لابراتوار لرو، نخه کتابتون لرو، فیسی هم ډیر لوړ دی. که څوک خو وظیفه ونه لري فیسی نشي لنډولی. استاد په خپل لاس کې لنیولی چپټر را تلګیوي، موږ ورته ګورو. که څوک پوشو که پون نشول هي
خو شو ستګه درس ساده میره او مو پرافیسر کده او ګوش کده فومی کس فومی نه فومی بچ.
زمان هم رحم الله د خوست ولایت ما چې هر څومره لیدلی دي کنه، البته کوم شخصي پندون نه دی. او یو امیر سړی پر افغانه د مشکله، او د غریب باید موږ په نظر کې وساتو کنه، چې هغه هم یو لوړ زده کړې وکړي، نو دا باید په یو مناسبه په یو خاص فیصدی سره باید دوی ته دا وټاکلی شي. د فیس
زمان هم رهینه او د ښوونې د روزنې د پانتون څخه فارغه شوی یم. کله چې کاري مرجع ته چې څوک ورځي، زیاتره دولتي ته زیاتره درجه ورکوي، ول په دوی چې دولتي دی ته معلوم دی، شخصي روند خو همه اوس خلکو ته معلوم دی چې اعتبار لري دومره نه.
زمان هم سید منصور شاه، شخصي پانتون کې اداره او تجارت فاکولته وایم. شخصي پانتون متاسفانه کله چې دوی اول په کار شروع کړو په افغانستان کې، او ښه تعلیم رامنځته ترلاسه خو بد بختانه په دې اوسنی ورځو کې چې څنګه ګورم دوی هغه شخصي هدف چې کوم دی هغه تعلیم رسالت نه دی بلکې متاسفانه اوس دوی خپل ورور هغه اهداف د ګټو لپاره جوړ کړي چې څنګه پیسې دی راټولې کی د دې ترڅنګ چې هغه خپل پیسو دې تک استفاده کوي یعنی هغه چونکی استاد ته پیسې ورکړي په مقابل کې استاد نه کار وړي
لایق دې درناوی دی او لایق دې احترام دی لائق دے درناوی دے او لائق دے احترام دے مال مستا مقام تزمون سلزل سلام دے
شفق صاحب اوس محل په ټول افغانستان کې 500 زر زده کوونکي په اویا شخصي پوهنتونونو کې چې ډیر شي په کابل کې دي په زده کړو بوختي
خو ویل کیږي چې شخصي پوهنتونونو یوازې هغو ځوانانو ته د لوړ زده کړو ترلاسه کولو لار برابر کړې وګمې چې په کانکور کې بې نتیجې پاتې کیږي
شفق صاحب وایي چې دوی درس نه وایي خو د پیسو په زور هم لازمینو بریالي وزي او هم ډیپلوم ترلاسه کوي
خو محمد شریف چې له باختر خصوصي پوهنتونه فارغ شوی دی د دې تورته خبرې لري او وایي چې داسې ځوانان ټولنې په درد نه خوري
ځنې ځوانان د سړي چې پیسو په زور پانتونو کې داخله اخلي خصوصا په خصوصي پانتونو کې ډېر د واقعیت لیدل شوې دي چې په دولتي پانتونو کې هم بعضې محصلین په پیسو راځي متدغه محصلین دي چې دوی هیڅ جامع ته په درد نه خوري خپل په پیسو نه ځيږي هیڅ درس ته توجه نه سو وخت امتحان راځي بس استاد سلرتي او پرشوت ورکی ځان هغه کې په کامیابی کې نو نیمه وینا خصوصي پانتونو ته او دولتي پانتونو ته داره که غواړي افغانستان جوړ شي د ملت رشد وکړي نو دغه کارونه باید اون شي باید بزنس له تحصیلاتو نه له تدریس نه جدا شي
ملګر وای چې زه زه آبازو لبرازه یو ځوان عبدالباقی وای چې که هر څوک د پیسو یا د زور په مټ شخصي پونتون تراشي ډیره گزاره نشي کولای
یا به درس وای او یا به
درکیږي
هغه کسان چې زیات پیسې لري زور په اساس راځي یا پیسو په اساس نه بیا گزاره نشي کولای کنه خو هغه دلته په امتحان نو یو دوه سیمستر به مختلط شي ناکامي ګرپ کیږي په خپل مخ شخصي پونتون نه خوم خپل اداره او منیجمنت لري بیا غس کسان دلته نه پرېږي یا مجبور دی درس وای یا به زی پونتون به خوشی کوي
خو سید منصور شاه چې هم په کابل پانتون او هم په یو شخصي پانتون کې مسل دی بیا وایي چې شخصي پوهنتونونو د ډیرو هغو ارمانجنو ځوانانو ارمانونه پوره کړي
چې د خپل زړه پوهنځی نه بلکې هغه پوهنځی وایي وګمې چې په کانکور کې ور کامیاب شوی دی لکه دی
سید دا خبره زمونه مچ کوم شاګردان کانکور کې پاتې شي هغه بیا شخصي پوهنتونو ته راځي خو هغه الکان کې د سې الکان مل چې د خوخي فاکولټي ته کامیاب نه او د نور فاکولټي لوستل نه غواړي نو ځکه هغه خپل د خوخي فاکولټي شروع کوي هغه سر بل لار نه کټیر شاګردان کابل پانتون واخلې شاو خوازه فکر کوم یا 15000 2000 نه ډیر نشه ځکه چې زاین لري نو کوم شاګردان چې فکر وکړي کابل پانتون اقتصاد سره مين لکه زه هغه نشیتله نو هغه بچیرته زی خو خامخا کانکور ته چې کامیاب می کنه ناکام می هغه نزی هغه راځي شخصي پانتون وته نو شخصي پانتون دوه ډاله شاګردان راځي یو هغه چې کانکور کې بهینه کامیابیږي او بل هغه چې دوه خه فاکولټو ته نه کامیاب
وګمې په کابل کې د یو شخصي پانتون باختر مؤسس عبد اللطیف روشن وایي چې په نړۍ کې تر ټولو ښه پانتونونه څو شخصي پانتونونه د د خصوصي پونتونو د کیفیت د ټیټوالي خبره نه مانی او څه وایي
او وایي چې د سکورنی او بهرني استادان لرو چې ماستری او پی ایچ ڈی لري او زیاتوي چې د محصلینو د جذبولو لپاره هم ځینې خاص شرایط لرو
خو دا خبره مانی وګمې چې ځینې پونتونو ډیپلومونه خرڅوي او یوازې د پیسو لپاره کار کوي چې دا سم کار نه دی
په نړۍ کې بلس بهترین پونتونو چې دي اکثره شخصي پونتونونه دي هم دومره رشد کړی دی زموږ کې نه کیفیت ډیر ښه شوی دی مخکې موږ ډیر زیات انگلش کې کلکشن اف مسټیکس اس کال ایکسپیرینس کنه اول یو امتحان اخلو میارم ټاکړې ته فیصدی د نمبرو باید مکمل وي ټول سم سم نه فارغ وي باید انګلیسي زده وي ځکه چې لیکچر اکثره موږ استادان خارجي دي انګلیسي ژبه ورکول کیږي د لوړو زده کړو وزارت میارو په اساس باندې استادان ټول ماسران دي پی ایچ ډی دي یا ماسران دي ان لیسانس موږ مجوز نه لرو شپږ زره میاستنې فیس ته او کوم کسان چې به بازار ته مشکلات لري هغوی لپاره موږ ځانګړي تخفیفونه لرو د کسان چې موږ راګان نیولې دي په ځینې هدونه شخصي پام دی لپاره جوړ شوی د ډیپلومونه خرڅکی کوم کسان چې دغه ډیپلومونه خرڅې ز فکر کوم دی کې د نورو نمونه هم بدیږي کدی صادقانه کارونه کې هم ځان سره خیانت کوي هم د ملک سره خیانت کوي هم هغه ماسل چې دوی ډیپلومونه اخلي هغه سره هم خیانت کوي
هر چالا سو کی د کانی او پیولی مونگا تا مخ سل دې د نفرت نام اپسان پریدو مونږ په والا رہا
د جانان پریگو
ځوانانو همداراز روشن وایي چې د خپلو محصلینو د ارزونې لپاره هر میاشت د دوی له ستونزو ځان خبروي، حل لار ورته پیدا کوي، د زده کړې د کیفیت د لوړاوي لپاره وخت په وخت ازموینې ترې اخلي
او له ځینو بهرنیو پوهنتونونو سره همکاري هم لري چې له تجربو یې ګټه اخلي.
مونږ په هر میاشت کې د ارزیابۍ پاڼې ورکوو محصلینو ته، هغوی مونږ ارزیابي کوو، هغوی پیشنهادات هم بخښو کې دوی ستونزې لري، هغه مونږ کوشش کوو چې تلوسه ستونزې ورته حل کړو. استادان ګورو کوم میتودو باندې درس ورکوي، اوس خو تاسو ته معلوم ده چې توجه ټول په شاګرد سره وي، محصل سره وي. کنسپچوال میتود چې ورته وي چې باید دوی هم عملي او هم نظري وي، هغه په شکل دوی باید مخکې لاړ شي. په حدود 4-5 سره مونږ پارتنرشپ لرو، یعنی فیلیشنونه لرو، تعمیت اکاډمیک لرو چې پوهنتون د جورجټاون دی، پوهنتون د اتاتورک دی، مالیزیا پوټرا یونیورسټي پوټرا پوهنتون د مالیزیا دی، او پوهنتون د اندرا ګاندی دی چې مونږ سره پارتنرشپ لرو. هغوی سره مونږ دوامداره ورکشاپونه او سیمینارونه نیم کې وینو. مونږ ډېر زیات زده کړې کړي دي او مونږ ځای کې راوړو. او بل دا چې خیر د سیمستر کې مونږ میاستوار امتحان اخلو، بیا د موسط د سیمستر کې او فاینل اخري امتحانونه دي چې هغه مونږ هغه کې ارزیابي کوو. که کوم کسان چې هغه معیارونه نه وي پوره کړي، یا مضمون پرې تکرارو، یا ورته وصیت ورکوو چې دوی خپل ځان مخکې بوځي.
همزولو د لوړ زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وایي چې دوی داسې یو کمیسیون لري چې د شخصي پوهنتونونو کیفیت څاري.
بلې، څه موده وړاندې په همدې مخه یو دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی وو او د وی ارزونې په پایله کې د پوهنتونونو کیفیت وڅاره.
د لوړو زده کړو په وزارت کې یو کمیسیون موجود ده. هغه کمیسیون ټول دغه مسایل چې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسساتو په اړه کني کار کوي، ټول مسایل هلته ارزیابي کیږي، هلته ورباندې بحث کیږي. په 2019 کال کې د ورځنی سیمینار هم درلوده د خصوصي مؤسساتو په هکله. ستونزې چې په دغه مؤسساتو کې موجود دي، دغه ارزیابي سوال او یو قطنامه هم تکمیل سوال د فیس د موضوع په هکله هم د کیفیت لپاره. په زمن کې د جمهور رئیس هغه 15 فرمان په اساس باندې یو هم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسساتو نظارت او ارزیابي د کیفیت مسأله وه، چې خوشبختانه موږ ډیرې له 15 مؤسسې په مختلفو کټګوریو کې ارزیابي سوال. اوله کټګوري واقعا هغه د علمي لحاظ او اکاډمیکي لحاظ، دوهم په متوسطه کټګوري، او دریم هغه کټګوري چې یعنی بیخي ټیټه کټګوري چې ډیر مؤسسات په دغه کټګوري کې هم شامل دي، چې خوشبختانه د لوړو زده کړو وزارت دغه پیشنهاد کابینه مقام ته هم استولید تر څو چې په دغه مواردو باندې موږ تصمیم ونیسو.
علم علم شي تر فانشي د خواږه منې داستان شي د حکمت له برکت داس خل شي ودان شي چې سلور کنج دنیا وی ساج پوه ترجمانا.
همزولو د زیاتوی چې کاچیر دوی خپل کیفیت لوړ نکړي، شو خای ورکل شوی جواز بیرته ترې واخیستل شي.
لوړو زده کړو وزارت 2 اکتوبر باندې ډیر ټینګار کوي، یو لوړو زده کړو خصوصي مؤسساتو کې د کیفیت لپاره، دوهم مسله د مقرری یا هغه لایحه چې د کنټرول او نظارت په اړه ده، او همچنان هغه مقرره چې د مجوز ورکولو په شروع د کال یعنی د 2019 کال کې ټول هغه درخواستونه چې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسساتو لپاره څوک درخواست کړو وزنډول سر تر څو چې موږ وکړو شو چې دغه مؤسسات ارزیابي کو، باید دغه اصلاح شي. قنات تاسو په جریمه هم موجوده ده، توسعه هم موجوده ده، او په زمین کې د دغه د جواز اخستلو خبر هم ده.
خوشا وخت زین مسئولین اندېخمن دي چې د شخصي پوهنتونونو په ډیپلوم دولتي ادارو کې کار نه ورکول کیږي.
هو، د دې اندېخنې په اړه نوربخش څه وایي؟ لدې وړاندې به وګمه یو تنکې ځوان بشیر احمد چې سا کال د کانکور ازموینه ورکړې، د شخصي پوهنتونونو د فیس په اړه خپل یو هیله را سره شریک کړي.
سکل د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم او د کانکور امتحان مې ورکړو. کدی خدای رضا وي، کدی خدای خوښ وي، ما انتخابونه کړی دي چې په هغه کې کامیاب شوم. نو دغه د خپل پوهنتون به وایم، که کامیاب نه شوم نو اقتصاد مې دومره ښه نه دی، که اقتصاد مې خوښ ما شخصي پوهنتون وایلو، خو بیا بل کول ته ورته ګورم. زما دې ته وړاندیز دغه دی چې باید د خپل فیسونه باید ټیټ کړي چې خلک وکولی شي چې شخصي پوهنتون نه وایي.
نو بشیر احمد ګله نوربخش وایي چې یو واحد فیس به وټاکي، هیله کوو چې کمی هم کړي وګمې که څنګه.
هو شفق صاحب، د محصلینو هغه اندېښنې هم بې ځایه بولي چې د شخصي پوهنتونونو په ډیپلوم دولتي ادارو کې چاته کار نه ورکوي. ورکول کیږي.
د لوړو زده کړو مؤسسات خصوصي مؤسسات د قانون اساسي په بنسټ باندې جوړ شوی دي او دغه خپل فیس یعنی ورکوي. توپیر پکې نشته، یعنی موږ هغه ډیپلوم چې په خپل دولتي مؤسسات ورکو په خصوصي مؤسسات کې هم یعنی وشل کیږي. کله چې دغه خپل ځان ته کار پیدا کوي، دغه د تایید لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي او موږ هغه تاییدو. په دغه مورد باندې هیڅ کوم توپیر نشته. دغه کول شي با کیفیت درس چې یعنی زده کړی دی، خپل په جریان تحصیل کې هغه کول شي د هر ماسه بینولین نهادونو کې او دولتي نهادونو کار وکړي. د لوړو زده کړو وزارت په دغه مورد باندې هغه ارزیابي چې دغه د ډیری له 15 شپږ ماسو څخه انجام کړی ده، په دغه مورد باندې ټینګار هم دی چې موږ باید یو واحد فیس ولرو. اشرف
صاحب، سکل د دولسم له نږدې 200 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو چې شاوخوا 80,000 به په بیلابیلو پانتونونو کې ونیول شي.
نو وګمې دا ټول ستونزې د خدای لمنځه یوسي،
امين،
چې د بشیر احمد په څیر زرګونه ځوانان لزده کړو یو شی به هم لري پاتې نشي.
الهي امين.
Tukre pabaya, tukre pabaya.